ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
درنو عزتمنو اوریدونکو لیدونکو د دیو رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو تاسو قربانی یو زه منزار شهید
او زه مجاهد جواد
نن د سې شنبې ورځ کال 2014 د سپتمبر د میاشتې شلمه نیټه ده. واښ شوې دی په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. ستاسو لپاره په دې خبرونه کې یو شمیر راپورونه او مهم موضوعات لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. خو اول هم غواړم چې د دې خبرونه خلاصه ده.
امریکایي چارواکي پلټنې کوي چې آیا په نیویارک او نیوجرسي کې په چاودنو کې ککړ تن احمد خان رحیمی سره نور بهرني ترهګر هم لاس لري او که څنګه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته څو شېبې وړاندې وینا کړې ده او منځني ختیځ په هیوادونو یې غږ کړی چې توندره وعدایش ډلې ته په ماتې ورکولو لپاره یو ځای په ګډه سره کار وکړي او د کډوالو ستونزو حل کولو لپاره به نورې هڅې هم ترسره کوي.
تیره میاشت په کوټه کې به وکیلانو باندې د خونړۍ حملې په اړه د پاکستان په ستره محکمه کې نن د قضیې اورېدو پر مهال د محکمې وکیل حامد خان ویلي مرکزی او صوبایي حکومت د دغه ترهګریز برید په اړه د معلوماتو په ورکولو کې پاتې راغلی.
دا او یو شمېر نور راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ. ګرانو قدرمنو اوریدونکو د ډیوا راډیو خبری خپرونې کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. تاسو هم وړاندې واورېدله چې دلته په امریکا کې کوم چې د ملګرو ملتونو غونډه روانه ده، عمومي غونډه ده، او دې کې ښاغلي ولسمشر باراک اوباما هم څو شېبې وړاندې خبرې کړې دي او دغه ویناو کې کومې ټکي مهم ګڼلي دي او کوم ټکي باندې بحث شوی دی دغه ټولو لپاره زموږ همکار افتخار حسین دا مهال سټوډیو ته راغلی دی. هغوی ته به هرکلی وایو او نه به تفصیلات اخلو. ستړي مشئ او په خیر راغلی افتخار حسین صاحب. څو شېبې وړاندې ښاغلي اوباما دغه غونډې پر مهال ویناوې وکړې، کوم مهم ټکي وي داسې چې هغې خپل په خبرو کې یاده وکړله؟
یقینا دا د صدر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته چې دی نو خپل د دوو مودو دا اخیرنۍ وینا وه. هغه خپله ذکر هم وکړو. هغه په یو څو مهمو ټکو باندې چې دی تفصیلي وینا کړې ده. د ده د وینا اولنۍ برخه چې وه هغه په ګرده نړۍ کې دی ورته ګلوبلایزیشن وي انټیګریشن اکنامک، دا د انګریزۍ ټکي دي خو زه به په پښتو کې لږ تفصیل ورکړم چې ټوله نړۍ اوس را یوځای شوې ده په اقتصادي کچه او په سیاسي کچه. دنیا ډېره وړه شوې ده. دې ته هم دوه ځله چې دی نو یو یو ریفرنس ورکو، یو اشاره وکړله. نو اوس راځم په دغه باندې چې کله خبرې کولې او چې څوک د نړۍ را یو ځای کېدل اقتصادي انحصار په یو باندې یو بل باندې په نړۍ کې دا وخت نه مني، نو دغه سوچ او فکر چې دی په خپله ماتې خوري. بنیادی خبرې دا کوله چې اوس دنیا لګیا ده د ټکنالوژي، د انټرنیټ ته لارې او د نورو پرمختیا او د لارې ډېره یو بل تره لنډه شوې ده او باید چې موږ په ګډه سره کار وکړو چې کم چیلنجونه دي، کمې مسلې دي، هغې ته هم اشاره وکړلې. بیا یې دا وویلې چې جمهوریت څه دی، بشري حقونه څه دي په نړۍ کې دا وخت، نړیوال قانون او ټول دغه شیان چې دي دا د راتلونکي وخت د ترقۍ د انساني مستقبل لپاره ضمانت دی. بیا هغه اقدار، جمهوری اقدار، شخصي رائے، شخصي ازادۍ او د یو بل احترام، د یو بل یو شانتي ګڼل، بشري حقونه، دا ټول دول چې دا امریکایي اقدار دي او هم د امریکا د یو عام تن د ژوند کیسه هم دا چې سرنګه امریکا جوړه کړې شوې ده او په ټول نړۍ کې دغه اقدار مونږ وکتل چې ګټور دي. اوس په دې کې یو بل غټه مهمه خبره چې وا هغه داعش تندروا ډلې ته سرنګه ماتې ورکول کېدی شي. په منځني ختیځ کې په هیوادونو او په نړۍ باندې دا غږ وکړو چې دا به داسې نه وي چې ګنې یو هیواد به دا کار کوي، بلکې دا سره ټول به یو ځای کېږو، سوچ به یو کوو، ډیپلوماټیکي هڅې به یو کوو او دغه تنظیم، دغه تندروا ډلې ته چې دی نو ماتې هم په دغه ډول ورکول کېدی شي. د دوی خبرو کې یوه خبره دا هم ور داعش په حق لباندې چې صرف دا وخت پوزی کچا نه بلکې ډیپلوماټي حسبم وي بیا دا ویل چې منګلا د نړۍ په هیڅ د ملګرو په هیڅ په سکول وي نو هغه د دې چیرې په شام کې به کور کم خلک ته دا وخلته کې موجود دي هغوی مرسته کول دي هغوی ته کومکې شیان رسول دي د دې سره سره یو بل بنیادی نقطه هغه دا وخت په نړۍ کې چې تر ټولو غټه شخړه ده هغه شخړه دا ده چې د شام څخه څومره خلک به کورشي په ملیونونو خلک نو هغه نه سره په دغه سیمه کې موږ ګورو چې په لبنان یا په اردن کې بلکې تر اروپا پورې اوس دغه خلک چې دی به کور دی دي ته زینه ورکول کېږي دا یو ستره شخړه ده هغه صدر باراک اوباما چې دا وخت په پرونه راهسه په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې د دغه خلکو د مسلو د حل کولو لپاره یو کانفرنس هم روان دی نو وی چې نوې ژمنې چا کړی دي د هغه منګه وی مننه کوو خو ویل چې سرنګ به دا مشکل حل کوو هغه دا چې یو خو د خلک په تکلیف کې دي دا وخت ډیر مشکلات سره مخ دي نو موږ ټول برایو ځکه ګو دا یو هواد نشي حل کولای او د سره دا ویل چې را مثال ورکه کچری دا سیس په مونږ راغلی زمونږ په خاندان کې دغه ماشومان دغه زنانا چې به کور شوی دي او د دې مشکلات سره مخ دي دا خو دوی په خپل نه دی کړی دا خو مجبور کړی شوی دي نو دغه ذکر هم کو بیا د دینه علاوه چې کم غټه شخړې بیانوله هغه د دا وخت چې کم مشکلات دي په نړۍ کې اقتصادي د هغې لپاره یو ګډه ستراتیجی یا په ګډه باندې ځواب ورکول دي په یوازې کچه نه دنیا کې چې کم نظامونه دي د هغې ګټې هم بیان کړي که چېرې خلکو ته ګټې ورسیږي اقتصادي ګټې سیاسي ګټې د نړۍ د یووالیتوب نو بیا کولی شي خلک چې په دغه نظام کې عقیده ولري د حکومتونو طریقې مضبوطی کی خو که چېرې داسې عام سړي ته ګټه نه رسیږي او ته ورته وایي چې ګلوبلایزیشن دی نړۍ را یوځی کیږي نو هغه ټیم کې بیا کېدی شي چې هغه عمره خلک دومره عقیده په دغه نظام باندې ونه لري مثال ورکه چې شمالي کوریا جنوبي کوریا کومنګ وګورو د کمیونیزم هغه وچ ډیډ اینڈ تر هغه لري کمیونیزم لفظ نه دی وسکړی خو هغه نظام چې په حکومت کې منګر نن سبا وینو په کم کې چې وسیلې د حکومت سره وي او هغه په خلکو کې ویشي بلکې دا وي چې جمهوریت چې د هغه ته جواب دی شمالي کوریا او جنوبي کوریا یو او د هغه اقتصادي نمونه یا ماډل چې کم دی دا وخت هغه یاد ک آزاد مارکیټ چې دی او د خلکو رايو ځکېدل په ګډه باندې په نړۍ کې کار کول روسیه باندې هم نیوکه وکړلې چې د دې سره مسلې نشي حل کېدی او کچري روسیا د یو طاقتور هیواد په حساب باندې په گاونډي هیوادونو کې کم لاس وهي یا د غلطه داسې کم کارونه کوي نو دا پارزي توګه د قم پرسته په روسیه کې سجذبات خو جوړولې شي خود د مسلې حل نه دی دین علاوه بیا په نړیواله تودوخه چې دا وخت یو غټه مسله ده دی وی چې را داسې یو پنګ باید چې جوړ شي او په هغه کې ډیر هیوادونه چې کم دي خپل رول ولوبي او دغه پنګ به پیل وي دا به شروعات وي چې موږ لاړ شو او مختلفو هیوادونو کې د انرژي طریقې چې دي هغه سمې کو چې دا تودوخه کم شي په نړیواله کچه باندې دا یو غټه موضوع ګڼل کیږي نو په دغه اړه هم خبرې کولې خو اخیرا نه چې کم برخه و تاسو ته به دوې منو هغه داوه چې د نوې نسل نه ډېرې تمې دي د ځوان کول نه په نړۍ کې ځوان کول چې دی دا وخت دی ویل چې یو خدا اوسنۍ کول چې دی د تیر نسل نه ډېر پوه دی دی په یو شانوالي کې په یو والي کې چې ګنیوبل یو شان غنی حقونه ورکولو کې په دې کې ډېر خدي تخليقي دغه صلاحیتونه ډېر دي دینه علاوه دی وی چیرې د دی حوصلې ډېرې چوتی دي اوس د افغانستان د جنکو د جنو چې کم سکول ته زیاده ذکر وکړه چې د هر څه باوجود چې تشدد کیږي دی ته مشکل دی کو ګورن واغي بیا هم سکولونو ته زینو دی دغه یو مثال ورکړو د امریکا ځوان کول انټرپرینور چې کم اقتصادي رول لوبي دا وخت ډېر تخليقي انداز دی او د اقتصاد غټه برخه ده هغه یاد کړل نو یقینا دغه غټه خبرې وې د هغه د تقریر او صدر باراک اوباما تاسو ته بدوي مچې د دینه پس تم هغه ویلې چې زبا د کډوالو په اړه باندې چې کوم غونډه کیږي زبا د هغه برخې ما او تر ټولو مهم یو ټکه چې کوم غیر غونډو نو هغه دا چې د نړۍ کم چیلنجونه دي هغه ته به جواب نړیواله کچه چې موږ رايو زه شو نو ویل کې دی شي یو هواد کله هم مشکل نشي حل کولای
ډیر مننه افتخار حسین صاحب تاسو تفصیلی دغه معلومات اوریدونکو سره شریک کړل
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږ یاست او دا خبرونه په ژوندۍ توګه تاسو له تلویزیون څخه هم وینئ. د متحده ایالاتو چارواکي په دې باندې کار کوي چې د نیویارک او نیوجرسي د بمی چاودنو سره په تړاو نیول شوي مشکوک کس خو به له کومې بهرنۍ ترهګرې ډلې سره لاس نه درلود. په دغو بریدونو کې 9 کسان ژوبل شوي وه. پولیسو 28 احمد خان رحیمي د پیښې سره په تړاو هغه مهال ونیوه کله چې تصویر د پیښې په ځای کې په لګول شویو کمرو باندې راڅرګند شو. چیرونکې وایي چې دوی د ګوتو نښې یا فینګر پرنټ او د ډي این ای له مخې هم شواهد موندلی دي. په دې اړه د امریکا غږ آشنا تلویزیون یو پروګرام چمتو کړی او راپور به چمتو کړی چې په ګډه وینو او اوروي.
د نیویارک رستې ترهګریزه پیښه او په دننه افغانستان کې بیلابیل غبرګونونه. افغان حکومت وایي که څه هم تورن کس احمد خان رحیمي د امریکا اوسیدونکی دی، خو د اړتیا په صورت کې که چیرې څېړنې په پوره کیږي دوی چمتو دي چې د امریکا له حکومت سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایي ریاست د نیویارک د ورستې ترهګریزې پیښې په غندلو سره وایي چې په امریکا کې دغه راز پیښې دا څرګندوي چې امریکا او نړیواله ټولنه د ترهګرۍ په وړاندې خپله مبارزه جدي او رښتینې کړي.
یو ځل بیا دې پیښې وښوده چې ترهګري د نړۍ ټولو هیوادونو ته یو ګډ تهدید دی، او موږ یو ځل بیا د نړۍ له هیوادونو څخه غواړو چې د ترهګرۍ پر وړاندې رښتینې او جدي ګامونه پورته کړي.
په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان په دې اند دي چې په امریکا کې د یو افغان الاصله امریکایي لخوا د برید ترسره کول هیڅکله نشي کولی. په دننه افغانستان کې د 1.5 میلیون افغانانو استازیتوب وکړي.
در امریکا ممکنه تلاش صورت بگیره با توجه به فضای
په امریکا کې د ټاکنیزو مبارزو پر مهال کېدی شي هڅه وشي چې دا مسله تونده شي، او کېدی شي په امریکا کې د افراطي ډلو لخوا د افغان ضد او د اسلام په حق لا د ویرې خپرولو تلمن ووهل شي. خو دا پېښه نشي کولای د هیوادونو ترمنځ پر ستراتیژیکو اړیکو اغیز وکړي، ځکه هغه یو کس دی او یو کس نشي کولای له 1.5 میلیون وګړو څخه استازیتوب وکړي.
انتظار خادم د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړی کړي دی وایي په اوس وخت کې چې په امریکا کې انتخاباتي منډې تړلې روان دي، په لنډ وخت کې به د نیویارک رستې ترهګریزه پیښه خپله اغیزه ولري او د افغانانو او اسلام په وړاندې به د عامو امریکایانو نظر لږ څه بدل کړي.
پخوا هم دغسې مسایل شوي دي. په 2001 کال کې چې کله پیښه وشوله، نه یوازې دا چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې شوې بلکې لا جوړې شوې. دا 13 کاله تاسې ګوري چې د امریکا حضور په افغانستان کې شته دی، نو زه عقیده لرم چې هیڅ تاثیرات نه شي غورځولی. ولې عموما د امریکایانو عامو امریکایانو په ذهنو کې یو تت تصویر د اسلام او د افغانیت نه پیدا کېدای شي.
بل پلو د کابل یو شمېر اوسیدونکي په دې حقیقت داسې نظر لري.
جرم فردی مسئله ده، هغه در شخص خپل شخص پورې اړه لري، مربوط په مملکت او په هیواد او په یو هغه پورې اړه لري.
د نیویارک د ورسې ترهګریزې پیښې تورن کس په حق د امریکا د حکومت لومړنیو موندنو پر اساس په دننه افغانستان کې کارپوهان وایي چې کېدای شي پاکستان ته د احمد خان رحیمي سفر د ذهن بدل کړی وي، خو د څېړنو په بشپړېدو سره به روښانه شي. وحیدالله فیضي، آشنا تلویزیون، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
زتمنو اوریدونکو او لیدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه د یو راډیو خبری خبرونه دوام لري. ځینې نور موضوعات هم لرو چې تاسو سره په خبرونه کې وړاندې کوو، خو دا مهال کوم تود بحثونه چې د امریکا د نیویارک پیښې په حق باندې روان دي په رسنیو کې، هغه په حق لا غواړو تاسو سره نور معلومات هم شریک کو. دلته په نیو جرسي کې یو زلمی چې سکندر خان نومیږي، هغه سره د پیښې په حق لا او دا چې ولې زلمیان او ځوانان ترهګری په لور باندې زی په دې حق باندې ځینی پښتنې ترې نشوي دی او دغه ټول پښتنې زمونږ همکار ارباب محمود علي کړي چې د محل سټوډیوز ته هم راغلي دي. تفصيلات به ونخلو ستړي مشي او په خیر اخلي.
خو مرشي ډیره مهرباني بالکل یقینا چې څنګه تاسو ویل او د زمونږ مخکې افتخار حسین چې راغلی وو هغه وایي چې امریکا حکومت د امریکا صدر چې کومه وینا کوله نو هغه مهم ټکی دا و چې ځوانانو ته ډیره زیاته توجه ورکوله. نو ما مونږ هم کوشش کوله چې کم د نیویارک او یا امریکا کې د ترهګرې کمې پیښې را مستقیږي نو په هغه کې د ځوانانو سره خبرې اترې وکړو، ځکه چې اکثر پکې داسې عمر کسان را مخته کیږي چې کم د 30 کلونه کم وي، یعنی 30 او د 15 ترمنځ د هغه عمرونه وي، دغه کسان په دغه ترهګرې په تورونو کې نیول کیږي. نیویارک چې کومه پیښه شوې ده نیو جرسی کې، نو مونږ بیا کوشش کړو چې دغلته کې مسلمانانو سره خبرې اترې وکړي. د یو پښتون چې څنګه تاسو نوم واغست منزه تاسو ویل سکندر خان، دا خپل ډیر اکټیو دی، ډیر فعال دی، د ځوانانو سره ملاقات کوي. مونږ چې کله د ډیموکراتس نېشنل کنونشن کې د فلاډلفیا الته کې راغلی وو نو ډیر تکړه وو، ډیر خبرې به کولې او هغه به چې د مسلمانانو مونږ یو ټولنه کوشش کوو چې ځوانان راغونډ کو او په دې باندې هغه خبره کوله. دغې نه چې کومه پښتنه ما کړې وي هم دا خبره کوله چې په کار دي چې دوی و پیرل شي د دې سوسایټي کې په دې ټولنه کې د امریکایانو سره د نورو خلکو سره د ځوانان د دې سره شامل شي، ورګټ شي، یو بل سره تګ راتګ شروع کړي، نو د دې د وجه نه به دا مسله حل کړي. شي خو دا غینه بنیادی توګه باندې ما پوښتنه وکړه چې د دې شاته څه علت کېدلی شي. نو هغه دوه خبرې یادولې، مونږ سره په اسکایپ خبرې اترې کړې وي، نور تفصیل یې د هغه داسې بیانول.
دی یوتس چې رادیکلایز چې دا غي یو تیری چې دا دا یوت په خپل ماشومتوب کې هغه ته میډیکل یا مینټل ایشوز یې ورته، هغه یا خپل پیرنټس خپل مور او پلار یا په کور کې داسې ترونه نور کسانې چې هغه ماشوم یې ابیوز کړی، نو په ماشومتوب کې هغه انسان ته چایلد ته یو ډپریشن ولګي. نا چې بیا یو ټین ایج ته ورسي نو هغه ته پوسټ ټرامټیک ټراما سټرس ورته ولګي، وچ موږ ورته پی ټی ایس ڈی وایو. چې زمونږ ایج ته راورسي 18, 19, 20, 25 پورې هغه بیا اټینشن غواړي، هغه ته یو کلاش بیک کیږي، هغه غواړي چې زه خپله بدلیا څنګه واخلم، د په نورو انسانانو باندې هغه بیا خپل سټرس غواړي چې سټرس واخلم. نو پرټیکولرلی دا کوم واقعیت چې په نیوجرسی نیویارک شي ده، په کار ده چې هغه انسان ته یا میډیکل ایشوز یا بل اسلامک سٹیٹس چې ځان ته وایي هغه آئیډیالوجی برین واش کړی. یو خو آئیډینټی ایشو هم ده، مونږ چې پښتو کې ورته پیژنګلو، یو د امریکې کې دلته کې آئیډینټی ډیر غټ ایشوز ده. کم مسلمانان چې دلته دي، کو پښتانه دي، کو عربي دي، کو هر یو ملک نه راغلي، هغو ته خپل آئیډینټی چې هغو څوک دي څوک نه دي، هغې ورته ډېر غټ ایشوز میلاویږي. نو وس فار انسټنس دا کوم انډیویجول احمد چې دی په خپل مسلمان دی او د افغانستان دی، نو دلته کې په امریکا کې بعضنی اکثر پالیټیشنز لکه ډونالډ ټرمپ چې شو بعضې نه داسې کامنټس وکړي چې هغه نور خلک لکه احمد چې څنګه دی هغه ډېر اینګری کی. نو د هغې د لاسه بیا ینګسټرس چې دي نو داسې ایکټونه کوي.
سکندر خان دغه وینا به چې دا تاسو واورېدل، اورېدونکو دوی د نیوجرسی سره تعلق لري او دوی سره چې کله خبرې کېدې نو ما ته نه پوښتنه او پوښتل چې د دې مخنیوي څنګه کېدلی شي. نو هغه وایي چې ټولنې سره د وړاندې نه منډې تړلې روانې دي، امریکا حکومت او مختلف ادارې ورسره کار کوي او دغسې د مسلمانانو که هغه پښتانه دي که هغه د هر د عرب هیوادو سره تعلق لري، هغوی د یو بل د ځوانانو خیال ساتي او هغوی هم د امریکا حکومت کسانو سره لګیا دي. خو دغه شان لون ولف چې دلته ته په انګریزي کې ویل کېږي چې یو کس را مخې ته شي او داسې کیسه راشي نو دغه پیښې کېږي. او یو بله چې وختي منظم خبرې کولې او د دې سره سکندر سره هم ما خبرې وشو نو هغه وایي چې دلته کې آیډنټیټي کرایسس دې ذکر وکړه چې د شخصیت یا د پیژندلو مسله دلته پیدا شي ځکه چې دلته ماشومان پیدا شي مور پلار ورته همدا وایي چې ته د پاکستان یې امریکا ستا ملک نه ده دلته یو ماشوم پیدا شي دلته کې لویږي هغه سره بیا دا مسله په دې لانجه کې خلی او بیا دلته کې سکندر دا خبره کوله چې ځینې سیاست سیاسي بیانونه راتلل شروع شي هغه داسې یا د امریکای داسې پالیسي وي چې پاکستان یا افغانستان ته واپس دا ځوانان لاړ شي هغوی په دې باندې ډېر سخت نیوکې کوي او هغوی ته داسې لګي چې امریکا ډېر ظلم کوي نو هغوی د خپل هغه نفسیاتي مسلو د وجې نه په ماشوموالي ورسره شوي دلته کې بیا خپل وطن ته لاړ شي هغه سیزونه ورته په ذهن کې واچولی شي نو بیا کرکه یو جنګ شروع شي د دې ټولنې سره د امریکای سره نو دغه ځای کې بیا د مور پلار ورسره مدد کولی شي ټولنه ورسره کولی شي او کنه د امریکا حکومت هم ورسره کولی شي خو په کار د ډومبې هغه وای چې ځوانانو ته خپل په کار د چې خپل دا مسله حل کړي.
ډیره مننه تاسو ډیر مهم معلومات راغون کړی و چې اوریدونکو سره مو شریک کړ تاسو نه مننه او کوم ودان
ډیره مهرباني.
د امریکا غږ دیوی قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو مننه چې تر دې مهاله لمک سره ملیاست بیا هم د نیویارک له موضوع سره پاتې کیږو. افغان حکومت وایي که څه هم د نیویارک د بمی بریدونو په تړاو مشکوک نیول شوی کس د امریکا تابعیت لري او ډیر وخت کیږي چې په افغانستان کې نه دی اوسېدلی خو بیا هم افغان حکومت چمتو دی که اړتیا ورته ولیدل سي چې د دغې پیښې په اړه په څېړنو کې برخه واخلي. افغانستان او پاکستان ته د مشکوک نیول شوی کس احمد خان رحمی د ورستۍ او سفرونو او نورو جزئیاتو پاړه زموږ همکار بختور شاه تاسو ته یو بشپړ راپور چمتو کړی چې په ګډه اورو.
د نیویارک او نیوجرزی په بمی چاودنو کې تورن احمد خان رحمی کال 1995 کې امریکا ته راغلی و. د ده پلار چې د افغانستان سره تعلق لري په هغه وخت کې په امریکا کې سیاسي پناه اخیستې وه. د امریکای مطبوعات وایي ښاغلی رحمی د ترهګرو د سارنې په نوملړ یا فهرست کې شامل نه و ځکه د هغه د امریکې نه پتلو راتلو به د هغه پوره سارنه نه کیدله. احمد خان رحمی څو وارې پاکستان او افغانستان ته تک کړی و ولې امریکایي امنیتي ادارو پې شک نه و کړی. چارواکي د احمد خان رحمی پاکستان او افغانستان ته د تک په اړه تحقیقات کوي چې وګوري دی خو د پاکستان او افغانستان په پوله قبایلي علاقو ته نه ورغلی او آیا هلته خو یې د کوم ترهګر تنظیم سره اړیکې نه وي او یا هلته خو تندروه شوی نه و. چارواکي وایي د هغه پلار مشر رحمی هم په کال 2011 کې په پاکستان کې و او د هغه مشر ورور اوس هم په پاکستان کې دی. دغه بمی چاودنو د میډیا تر څنګ په امریکا کې په سیاسي کچه هم بحثونه تاوده کړي دي. په صدارتي ځغل کې د ډیموکراتیک ګوند امیدواره هیلری کلینټن وایي هغه د ترهګرۍ د ختمون کوټلې پلان لري.
The only candidate in this race who has been part of the hard decisions to take terrorists off the battlefield.
زه په دې مقابله کې یوازینی د سي امیدوار يم چې د ترهګرو د ختمولو په اړه سختي فیصلې کولای شم او ما د دې خطرو د ختمولو لپاره یو جامع پلان جوړ کړی دی.
اخوا د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ یو وار بیا د امریکای په ایمیګریشن یا د کډوالو په قانون نیوکه کړې دي.
These attacks and many others were made possible
دا حمله او داسې نور حمله زکه کی چې زمونږ ایمیګریشن نظام ډیر آزاد دی کوم چې د هغه خلکو پوره سارنه نه کوي څوک چې زمونږ ملک ته راځي.
داسې بمی چاودنې که یو خوا په سیاسي باسونو کې په امریکا کې د مسلمانانو په ژوند پوښتنې راپورته کړي نو بلخوا په امریکا کې د اوسیدونکو مسلمانانو ژوند هم ګران کړي. د اټلانټیک سیټی نه قیصر خان چې د پاکستان پښتونخوا نه راغلی وایي دې سره د دوی ژوند ګران شي.
نو موږ ته ډېر مشکلات دی چې لکار دی ته چیزونو هغه موږ ته خلک په هغه نظر نه ګوري لکه څنګه چې د نورې دنیا خلکو ته په کوم نظر ګوري. هم د جاب په حواله باندې هم عام بازار ته چې لاړ شو هسې موږ راته بیا د شک په نظر ګوري او د دې مذهب نه او د دې قوم نه د خلکو بیا ککه پیدا کیږي.
د افغانستان انجینیر ابراهیم هم د نیوجرزی په هیملټن ښار کې ژوند کوي وایي ډېر بد کار دی خو مسلمانانو له په خپلو بچو کلک نظر ساتل پکار دي.
نو باید سړی د خپل اولادو په سی پام وکړي چې چیرته دي څه شی کې څه شی زده کوي. نو داس خونه د چې سب سلور وش ساته په سګر دی خو بیا هم چې دومره غټه واقعیا کېږي نو باید سړی چې د سیلک مشکوک شي چې مثلا چې د مو د اولاد څه شي کوته یعنی فکر یې څنګه شوی والی څه چورت خراب.
د نیوجرسي ریاست د کانګرس غړی البیو سیرس مطبوعاتو ته ویلي ښاغلي رحمي کال 2014 کې د دوی دفتر ته په یو ایمیل کې خواست کړی و چې د هغه ښځه چې پاکستانی ده ورته د امریکې ویزه ورکړی شي، ولی هغه نږدې د 8 میاشتو حامله وه نو ځکه د هغې په راتګ کې مشکلات و او د هغې د پاکستان په پاسپورټ هم وخت پوره شوی و. د رحمي کورنۍ د نیوجرسي ریاست په الیزبت ښار کې د فرسټ امریکن فرایډ چکن په نامه رېستورانت چلوي. پولیس تحقیقات کوي چې د دغې بمي چاودنو په شا د رحمي مقصدونه څه وو. هر څه که دغه مقصدونه لا معلوم خو نه دي، ولې چارواکي وایي د هغه ورور محمد خان رحمي کال 2014 کې په خپل فیسبوک جهادي پیغامونه خپاره کړي وو. رحمي په نیویار ښار او نیوجرسي کې د پرشر کوکر بمي چاودنې کړې وې چې پکې یو کم 1.5 کسان جوبل شوي وو. پولیسو د ګول په سهار هغه د نیوجرسي په لندن ښار کې د یو کلب مخې ته اوده نیولی وو، ولې د خوب نه د راپاسېدو سره سم هغه په پولیسو ډزې کړې وې چې په ځوابي ډزو کې هغه په خپا او لاس لګېدلی. په هغه د اقدام قتل 15 دفعې لګول شوي دي.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوه رادیو خبرونه په میډیم ویوز 625
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
درنو عزتمنو اوریدونکو، د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خپرونه دوام لري او بیا هم د امریکا د پیښې په هکله باندې یو بل مهمه موضوع تاسو ته وړاندې کوو چې دلته په امریکا کې په مسلمانانو باندې څومره اغیز کوي داسې پیښې چې کله ترسره کیږي. د خلکو غبرګون راغونډ کړی دی زموږ همکار بختور شاه، تاسو ته وړاندې کوو.
یره جی به خاص کر زمنګ د مسلمانانو نه خلق لګ نفرت کوي، زمنګ د مذهب نه وجي دي داسې دي دهشتګردي دي دهشت پلاوي په ټوله دنیا کې او موږ د خلک په خستر گجی نه ګوري. موږ د ډېرې مسلې کریئیټ شي، مطلب د جابونو مسلې نور چې کم خواجو کپڑے مغوسي وي دا مسلمان دی لکه وي دا، مطلب موږ په خستر کې خلک نه ګوري، موږ د بیل سپک ګوري ځکه چې وي دوی خطرناک خلک دي دهشتګر موږ ته وي.
البته ډیر بعد اثر اوس پیول دي ځکه چې دلتا خطاصفیږی چې موږ ډیر وخت نه کېږي لکه د چینایانو مثلا د نورو غربیانو چې دلته راغلي دي او جنریشن دا تاثیر شوي دي. موږ البته دلته به چې ډیر وي دویم جنریشن به وي، ډیر کم خلک دي چې دریم جنریشن، نو دا رقم لکه د بعضو کلچر او د شیانو سره داسې مس کمیونیکیشن رسي، نو بعضې وخت کول دا مس کمیونیکیشن کول شي چې اولاد یو په غلط شو باندې پوه شي یا غس هم شاینی ورته معلوم، مثلا نو باید سړی د خپل اولادو په سی پام وکړي چې چیرته سي څه شی کی څه شی زده کوي. نو داسې خونه ده چې سبا څلور ویشت ساعته پسې ګرځي، خو بیا هم چې دومره غټه واقعیه کېږي نو باید سړی چې داسې لږ مشکوک شي چې مثلا چې د ما دغه اولاد څه شی کول څه یعنی فکر یې څنګه شوی والی څه شی چورت خراب دی، یعنی دغسې شیان دي چې سړی باید فکر وکړي. او دا ډېر بد اوس دغلته دغه دې څومه واقعه کېږي چې دا تقریبا چې د هغو مثلا عامل یو مسلمان سړی وي هغه څوک چې دلته پیس فول چې البته ټول دي، البته ټول خلک دلته راغلي غریبۍ ته غواړي چې یا خپل اولاد ته د دیموکراسي د لاندې هر شی چې ایجوکیشن ورته لاره ورته سمه کړي، مثلا خواري که غریبي که، نو ډېر به تاثیر په د مسلمانانو په کمیونیټي باندې اچوي. د خلک چې مسلمانان غرس خلق ندید دی یعنی دی نور خلق په تفاهم بعد رویلی غلطی رویلی غلطی مرشکوی نو دا ډیر مشکلات دی سره باید په خپل اولاد باندې پام وکړي چې څه شي کوي
په امریکا کې چې بمونه او چاودنې وشي نو موږ په ژوند باندې ډیر زیات اثر پرېوځي هم د جبون په حواله باندې هم د روزمره زندګۍ په حواله باندې او خاص کر پښتنو ته عموماً مسلمانان ته خاص کر پښتنو ته بیا ډیر مشکلات وي په حواله باندې موږ د خلک د شک په نظر ګوري او موږ هغه شانتې ژوند به نشو کولی لکه څنګه چې د نور دنیا قومونه ژوند کوي
د پاکستان او افغانستان خلک یو خاص کر پښتانه یا هر څوک چې وي د دې دواړو ملکونو خلکو نو لکه هغه زموږ ژوند ته بیا نور هم ډېر مشکلات پیدا کړي ځکه چې هغه خاص بیا لکه هغه زموږ نوم د پښتنو نوم بدنام شي او ورسره زموږ د مذهب نوم هم بدنام شي نو موږ ته ډېر مشکلات دی چې لکار دې ته چیزونو هغه موږ ته خلک په هغه نظر نه ګوري لکه څنګه چې د نور دنیا خلکو ته کم نظر ګوري هم د جاب په حواله باندې هم عام بازار ته چې لاړ شو هسې موږ راته بیا د شک په نظر ګوري او د دې مذهب نه او د دې قوم نه د خلکو بیا ککه پیدا کېږي
نو کیسر خلکو لسه په کار دي په داسې حالاتو کې چې ځوانان اکثره د انټرنیټ د لارې یو دغه شانته کې په مدرسو کې دلته هم په امریکا کې مدرسې دي په هغه کې بیا داسې رپورټونه راځي چې دغه ځوانان پکې ریډیکلایز کیږي یا تندرو کیږي نو خلکو لسه په کار دي
رجی خلکو لدا په کار دي چې په خپل بچو باندې نظر وساتي د دوستانو نظر وساتي د انټرنیټ د لارې دا څنګه اوس راخوار کیږي او مدرسې کې په نظر وساتي چونکه دلته کوم مذهبي ازادي دلته خو چاته سره مذهب مثلا نشته دي چې ته مذهب مکو دلته خو چې ته کوم مذهب کې کوه نو هر مور او پلار بلکې هر چا لدا په کار دي چې په خپل بچو باندې نظر وساتي چې را د دې د چا سره تعلق دي د کوم خب په انټرنیټ باندې نظر وساتي دا و د تعلق بس دغه حساب دي په مدرسې کې په نظر وساتي چې را تسوي په کار دي چې ورشي معلوماتو کې نو لکه دغه دغه ځکه چې موږ د ژوند سره بیا ډیر دلته نور خلکو ته مشکلات او موږ ته ډیر مشکلات دي
ډیر مننه قیصر وایس اف امریکا دی ور رادیو سره د خبرو کولو
ډیر مهرباني سلام باندې
درنو اردوونکو تاسو د امریکا غږ ډیوی ته پاګی یاست دا مهال د نړۍ مطبوعاتو ته د کتنې مهال رسیدلی دی د نړۍ د زیاترو رسنیو سره ټکي هم د نیویارک پیښې ته ځانګړې شوي دي زموږ همکار مختار خلیل د نړۍ مطبوعاتو ته ځغلنده نظر کړی چې په ګډې سره اورو
د اتوار په شپه د امریکې د نیویارک ښار په ډیره آباد سیمه مینهټن کې او نیویارک سره خوا کې نیوجرسي ریاست کې د بمونو خلاصېدو واقع شوې دي خو په دې کې جاني او مالی نقصان ډیر کم شوی دی نن د امریکې ټول اخبارونه مینهټن او نیوجرسي کې د بمونو خلاصېدو د واقعو او د دې واقعو د قوي شکمن تن د احمد خان رحمي پولیس مقابله کې د زخمی کېدو ورستو د دې د نیو خبرونو نه ډک دي د دې واقعې په حق لا د امریکې د مشهور اخبار د شیکاګو ټریبیون سرخی ده نیویارک کې د بمونو خلاصې دو واقعې یو ځل بیا د امریکې د خلکو اندېخنی او تو سوخت سیوا کړی دی شیکاګو ټریبیون د دې واقعې د تفصیل بیانولو په موقع لیکلی دی چې په دې واقعې کې د سلیرو شتون زیات کسان هغه وخت جوبل شول کله چې یو پرشر کوکر نه جوړ بم د نیویارک په چیلسی علاقه کې د کچرې د یو ډرم لاندې خلاص شو اخبار لیکي چې دینه یو ورځ وړاندې د خالی په ورځ د نیوجرسي په سی سایډ نومي پارک کې یو پای بم خلاص کړی شوی و خو په دغه واقعې کې څوک هم جوبل شوی نه دي اخبار لیکي چې د بمونو خلاصېدو په دې واقعو کې جانی او مالی نقصان خو نه دی شوی خو د ذکر وړ نقصان البته دې واقعو دا کړی دی چې په امریکایانو کې مستقل ویره ډیره زیاته خوره کړې ده او د خلکو اوس دا یقین پیدا کیږي چې ترهګر ګیر چاپیره خواره دي او ښکاري داسې چې ګیر چاپیره ونو بوټو کې د عوامي قتلان ماهران قاتلان پټ ناست دي اخبار لیکي چې بم خلاصون کې په امریکایانو کې د خوف خورولو او د دې واقعو د تورونو په مسلمانانو او په پناهګزینو د ورتپلو په خپل ناوړه کوشش کې کامیاب شوی دي نیویارک او نیوجرسي کې د بمونو خلاصې دو د واقعې په حق له د امریکې د یو بل مشهور اخبار د واشنگټن ټایمز سرخی ده چې د دې واقعو شکمن تن احمد خان رحمي خو ډیر چټک نیولې شوې ده خو واکدارانو سره د ترهګرۍ د سببونو زړه پورې جواب نشته. واشنگتن ټایم د خپل رپورت په شروع کې لیکلی دی چې د دې واقعې شکمن افغان امریکنه احمد خان رحمی آیا خپل پخوانی ملک افغانستان ته د تلو نه پس ترهګرو دغلته ورانکارۍ ته جوت کو، یا آیا د خپل مقصد د بمونو جوړولو چل د القاعده د یوې مجلې نزده کو او بیا د دولت اسلامیه آنلاین پروپیګنډې پی اثر وکړو؟ د امریکی د تحقیقاتو د وفاقی اداري ایف بی آئی وینا ده چې د احمد خان رحمی ستراهګر ګوند سره د اړیکو لرلو دوی سره هیڅ ثبوت لا نشته. واشنگتن ټایمز لیکي چې د استغاثي وفاقی چارواکو د نهي تر شپې پورې د احمد خان رحمی خلاف د بمونو خلاصولو متعلق ستورونه نه دي لګولي، البته په د قانون نافذ کوونکي د یو افسر د وجلو د تکل کولو او د وسلې ځان سره د ساتلو الزامونه لګولی شوي دي. اخبار د ملکی سلامتیا په باب له ایوان د کمیټې د چیرمن د مایکل ټی میک کاول د خلی لیکلی دی، مونږ چې په نیویارک، نیوجرسی او مینیسوټا کې سولیدل دا د ترهګرۍ نوې چپی دی. دی وایي زمونږ دشمنان زمونږ نه لري ناشتي، خلک ورانکارۍ ته جوت کوي، بیا یې مونږ لرالیږي او په یوازې ځان د جهاد جاری ساتلو خپله حکمت عملی وړاندې خوځوي. واشنگتن ټایمز په خپل رپورٹ کې د نیویارک او د نیوجرسی د واقعو د شکمن احمد خان رحمی باره کې لیکلی دی چې دی په کال 1990 کې کله چې دی ډیر ماشوم و مور پلار سره افغانستان نه پکړه امریکې ته راغلی و، او په کال 2012 کې خپل پلرین وطن افغانستان ته واپس تللی و چرته چې په ده کې نفسیاتي بدلون راغلی و. د احمد خان رحمی د وړوکوالي یو دوست وایي کله چې احمد خان رحمی د 40 کالو په عمر کې د افغانستان د سفر نه واپس امریکې ته راغلو نو د انګریزي جامه اغوستل پرېښوده، اسلامي لباس اغوستلی شروع کړل، ګیره یې لویه کړه او د خپل هوټل شاته ځای کې وای 15 واره وخت مونځ کولو.
په خیر راغلی بی بی شیرینه، کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا.
اوردونکو تاسو د ډیوی رادیو او تلویزیون خبرونه ته غوږیاست. په یو نوی خبر کې راغلی سپینه ماڼۍ وایي 150 امریکایي بنسټونو له جګړه ځپلو هیوادونو څخه د کډه شویو کورنیو سره د 650 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. واشنگتن نن وویل چې دغه مرسته به په هغو کډوالو ولګول شي کوم چې په 20 هیوادونو کې بې ځایه شوي دي. له بلې خوا ملګري ملتونه هڅه کوي په نړۍ کې د موجوده 15 میلیونو بې ځایه شویو کډوالو سره د مرستې په برخه کې لازم تدابیر ونیسي. نور حال زموږ له همکاري سمینه احسن څخه اوري.
د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې کوشش روان دی چې په نړۍ کې بیکوره شوي د 15 میلیونه خلکو سره امداد لپاره بهتره طریقې ولټولی شي. د شام نه بیکوره شوی یو کډوال محمد بدران وایي یورپي ملکونو کې د کډوالو ځای کولو په لړ کې ډیره ایره لیدلې. دی وایي خلک د کډوالو نه ډیر یریدلی دي. د ځوان کډوال په حیثیت موږ هره ورځ دغه یره او کرکه ګورو. په موږ دروازې بندې کړی شوي، الله تعالی نه شو کولی، خلک راته سپک ګوري او مسلې هم سنجیده نه اخلي. تیر ورځ د ملګری ملتونو غړي ملکونو هغه هیوادونو د پاره مرستې زیاتولو ته هم رضا ښودلې چې دا وخت مشکلاتو نه تیریږي او د انسانیت په بنیادی ورلا فنډونه هم زیات کړي. ورسره دا چې کډوال یا ماجر به هم بیا آبادول کیږي. خو دغه منصوبه یې رد کړي چې هر کال دې د نړۍ 10% کډوال بیا آبادولو کې حکومتونه خپل رول ولوبوي. اخوا په آسټرالیا هم نیوکی کیږي چې د کډوالو د پاره قوانین ډیر سخت کړي دي. خو د آسټرالیا وزیر اعظم د جنرال اسمبلی غونډې ته د دې سختو قوانینو په دفاع کې ویلي چې د مهاجرینو په سمه طریقه ځای کولو دپاره دا ضروری دي. په آسټرالیا دا تور هم لګي چې د پاپوا نیوګینی او نایرو په کمو کیمپونو کې چې کډوال ساتي هلته حالات ډیر غیر انساني او د کډوالو سره تشدد دی. هیومن رایټس واچ او امنیسټي انټرنیشنل د آسټرالیا په حکومت الزام لګولی چې د کس نه کډوال په دې حالاتو کې په پاتې کېدو مجبوره کړي، ولې چې نه غواړي نور کډوال دلته راشي. د امنیسټي انټرنیشنل انا نایسټارټ وای د نایرو په کیمپ کې د ځان وجلو او ځان ته د زیان رسولو کوششونه عام روزه معمول دی. هلته طبي سهولتونه او نورې اسانتیاوې هم ډېرې ناکافي دي. بل طرف ته د ملګری ملتونو جنرل سیکرټری بان کی مون وای کډوالو او مهاجرینو ته د بوج په نظر نه دی لیدل پکار. دوی اکثره ډیر ګټور ثابتېږي کچرې دوی ته موقع ورکړی شي. سکال د مهاجرینو عالمی اداره آی او ایم هم په رسمي توګه په ملګری ملتونو کې شامل کړی شو. آی او ایم د نړۍ په 15 برخو کې لس سره پورې عمله لري. د آی او ایم مشر ویلیام لیسی سوینګ وای په یو اویا کالو کې لاول ځل د ملګری ملتونو سره د مایګریشن ایجنسی ده. د دې نه علاوه په لاول ځل یو این د کډوالو او مهاجرینو سره د تفریق او کرکې پر ضد یو کمپین هم شروع کړ. د انساني حقونو د پاره د یو این های کمشنر زید الحسین په هغه عالمی مشران هم سخت غږ وکړو چې د بیکوره خلکو سره امداد په لړ کې خپل ځمواري نه پوره کوي.
Some of them may well be in this hall this morning. If you are here
دی وای په داسې خلکو کې ک څوک هم دلته په دې کمره کې نو مونږ تاسو ته وایو چې مونږ به تاسو خلکو ته خایو. تاسو بدلته نه لاړ شئ خو خلک به هم وپیژني چې تاسو څنګه د خپلو ذمهوارو نه تښتئ. د هغه دا خبرې په ټول حال کې هر چا اوریدای شوې. سمینا احسن، وایس آف امریکا، واشنگټن.
درنو اردوونکو دا د امریکا غږ ډیوه ده. تیره میاشت په کوټه کې په وکیلانو باندې د خونړۍ حملې په اړه د پاکستان سترې محکمې نن د قضیې د اوریدو په وخت د محکمې وکیل حامد خان ویلي چې مرکزی او صوبایي حکومت د دغې ترهګری حملې په اړه معلومات پټوي. په دې اړه د سترې محکمې لوی قاضي انور ظهیر جمالی نن وویل چې د پیښې د ټپیانو د درملنې لپاره ډاکټران سیمې ته پر وخت نه و رسېدلي. په دغه پیښه کې درې اویا کسانو ته مرګ ژوبله وختې وه. د اګست په اتمه نیټه د دغې پیښې په اړه په محکمه کې دا مهال څه تیریږي زموږ له خبریال اورنګزیب خان څخه په دې راپور کې اوري.
د پاکستان سترې محکمې اګست په میاشت کوټه ښار کې شوې ځان وژونکي برید او دې په نتیجه درې اویا تنانو وژنې اسخود نوټس کیس اورنه په وخت ویلې دي چې دا د وفاقي حکومت هم ذمہواری ده چې د پیښې تحقیقات وکړي. اګست اتمې نیټې کوټه ښار کې د یو وکیل هدفي وژنې پس په هسپتال کې شوې ځان وژونکي برید کې درې اویا تنان چې پکې زیاتره وکیلان وو وژل شوي وو او د پیښې غندنه د سترې محکمې ټولو قاضیانو هم کړې وه. او د یو درېشتم اګست د پیښې اسخود نوټس سترې محکمې مشر قاضي اخیستی وو. نن د مقدمه اورنې په وخت ستر قاضي جسټس انور ظهیر جمالی ویلي دي چې دا د مرکزی حکومت هم ذمہواری ده چې د پیښې تحقیقات وکړي. مشر قاضي په دې خبره هم افسوس څرګند کړی دی چې د پیښې پس هسپتال کې د ډاکټرانو کمی وه او وی آی پی پروتوکول له وجې ژوبل تنانو ته هم مشکلات وو او د پیښې کې ژوبل شوي تنانو صحیح علاج نه دی شوی. چیف جسټس د بلوچستان پولیسو مشر چې اورنې په وخت موجود وو ورنه یې تپوس کړی دی چې پولیسو تر اوسه د پیښې پس څه کاروایي کړې ده. ځواب کې ورته پولیسو مشر ویلي دي چې ستر عدالت د استخباراتي ادارو ته حکم ورکړي چې د پیښې تحقیقاتو کې د پولیسو مدد وکړي. بلوچستان پولیسو مشر عدالت ته د پیښې په حق له رپورټ هم وړاندې کړی دی. خو په دې مقدمه کې یو فریق وکیل حامد خان عدالت ته ویلي دي چې پولیسو ریکارډ کې د بدلون یره ده ځکه د عدالت دا رپورټ سیل کړي یا اتړي. په دې عدالت دا رپورټ سیل کړی دی. اورنې په وخت یو بل قاضي عمر عطا بندیال ویلي دي چې دغه شان پیښو نه پس هم حکومتي ادارو څخه سبق نه دی اخیستی او حکومت دې ووایي چې د دې ترجیحات څه دي. یو بل قاضي عظمت سید خپل ریمارکس کې ویلي دي چې اوس به حکومت د دې ځواب په عدالت کې ورکوي. دا ورنه د اکتوبر څلورمې نیټې پورې ځنډول شوې ده او په دې نیټه به د مقدمې اورنه کوټه ښار کې کیږي. د مقدمې کې فریق جوړیدونکي وکیل حامد خان عدالت بهر میډیا ته ویلي دي چې سترې محکمې ته ځکه راغلي دي چې بلوچستان صوبایي او مرکزی حکومت په دې پیښه پرده اچول غواړي. همدغه وجه ده چې تر اوسه پکې څوک ذمهوار نه دی نیول شوی.
چھ ہفتے گزر گئے ہیں، کوئی ملزم سامنے نہیں آیا، کوئی لوگ اریسٹ نہیں کیے گئے، کوئی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی ہے
اور یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ چیف سیکرٹری صاحب اور آئی جی صاحب اور دوسرے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس حادثے اس واقعے پر کسی طرح سے پردہ ڈالا جائے اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کسی طرح سے بچایا جائے گا۔
دوی وی د پیخې شپږو اونو پس هم تر اوسه نه څوک نیول شوی دی او نه سر رپورټ مخې ته راغلی دی. د حکومتي چارواکو هڅه ده چې ذمهوار تنن بچ کړي. تېره ورځ یوې غونډې ته وینا په وخت د سترې محکمې مشر قاضي انور ظهیر جمالی ویلي وو چې پاکستان کې ترخګرۍ کې بیرونی لاس نه علاوه چرته دننه هم مدد شامل دی او وکیلانو نه علاوه عدلیه هم ترخګرۍ سره مخ ده او دې ترخګرو ته سنسه صورت دلته حمایت هم ترلاسه دی. اورنګزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد۔
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadiwradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadiwradio.com
دونکو د دیوا راډیو خبری خبرونه دوام لري. یو بل راپور به هم لرو چې تاسو ته وروسته وړاندې کوو چې د داعش په حق لدی چې په پاکستان کې دا مهال د داعش شتون ځینې کارپوهانو او سیاسي مشرانو قبول کړی دی چې هو په پاکستان کې هم داعش وسله والا ډله شتون لري. خو دا غینه وړاندې بل راپور ولورې ته ځو چې د هند انتظام لاندې کشمیر کې تر هغه برید کې د ولس هندي عسکرو وژنې تور په پاکستان باندې لګولو کې په پاکستان کې د هیواد په بهرنیو چارو پالیسۍ باندې تود بحثونه راپارولی دي او د دې ترڅنګ دا چې ویل کېږي د مخالفه سیاسي ګوندونو غړو ویلي دي چې د پاکستان خارجه پالیسۍ چې ده هغه ناکامه ده او د همدې کبله د نړۍ نور هیوادونه په پاکستان باندې باور نه لري. په دې حق باندې نور تفصیلات تاسو وړاندې کوي د ډیوا راډیو خبریال پیر ویلا شاه په دغه راپور کې.
د هند واک لاندې کشمیر کې په فوزی مرکز ترسره شوې دهشتګرد حملې وروسته پاکستان او هندستان د یو بل خلاف په سفارتي کې جارحانه مهم شروع کړې دي. هند د دغې حملې ذمہوار د پاکستان پنجاب ایالت کې مرکز لرونکي مذهبي تندرا وډله جیش محمد بلی او هندي سیاستمداران او حکومتي چارواکي د پاکستان په ضد د کاروایۍ دړکه ورکوي. داسې حالاتو کې پاکستان تر اپیغ غوښتنو او د دې د مقابلې په موضوع ډان رسپانه کې یو رپورټ شایع شوې دی. کوم رپورټ چې د پاکستان دو پخوانی خارجه سکترانو او د کامی سلامتی یو پخوانی سلاکار پرای باندې ګډ دی چې پکې په ګوتکړې شوې ده چې پاکستان د دوه گاونډي هیوادونو افغانستان او هند لخوا جارحانه بیانات او تورونو د وجې د سختو ګواښتونو سره مخ دي. رپورت کې حکومت ته تجویز ورکړې شوې ده چې پاکستان ته په موجوده حالاتو کې په ترجیحي بنیادونو امریکا او افغانستان سره تعلقات په ځای کول پکار دي. کوم تعلقات چې د افغان طالبانو او د افغان دولت ترمنځ امن مذاکراتو رځندولو په سر دا وخت خراب دی. پخوانی لوړپوري حکومتي چارواکو دا ټینګار هم کړی دی چې دا خبره به یقیني جوړول وي چې د پاکستان خاوره د بل یو هیواد په ضد استعمال نه شي. اخباري رپورت کې په کال 2008 کې د هند ښار ممبئی کې شوې دهشتګرد حملو ذکر هم شوی دی. رقم الزام چې هند پاکستان باندې لګوي او رپورت زیاتوي چې د ممبئی حملو منصوبه سازو په ضد د سخت کاروایۍ نه ډډه کولو د وجې د پاکستان لخوا د ترهګرۍ په ضد کیدونکو کاروایو په داوو سوالونه راپورته کیږي. د دې ترڅنګ د هند د واک لاندې کشمیر کې په فوزی مرکز شوی دهشتګرد حملو په ترس کې پاکستان تر اپیخ مشکلاتو باندې په سیاسي کچبه سم دوام لري او مخالفه ګوندونه تور لګوي چې د حکومت د غیر ذمہوارانه خارجه پالیسۍ له کبله دا وخت پاکستان په نړۍ او سیمه کې اوازې ولاړ دی. د مخالفه تحریک انصاف ګوند د کامی سملی غړي شفقت محمود وایي چې د فکر مقام دا دی چې دا وخت د پاکستان ټول گاونډي هیوادونو سره تعلقات خراب دي.
اب ہمارے جتنے بھی ہمسائے ہیں ان کو ہمارے ساتھ ایشوز ہیں. ہم نے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ تقریباً سارے آپ کے ہمسائے جو ہیں وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. ایران جو ہے وہ اس کو ایشوز ہیں. افغانستان تو اشرف غنی صاحب کمال کی سٹیٹمنٹس دیتے پھر رہے ہیں.
دی وای چې هند خو د پاکستان د پخوانه مخالفه دی، خو سوال دا دی چې زمونږ نور گاونډي هیوادونه افغانستان او ایران ولې زمونږ مخالفه شوي دي، او بل دا چې د سعودي عرب غونتی د پاکستان نږدې ملګری هیواد هم د هند سره مضبوط تعلقات او خواهش لري، کوم چې د شفقت محمود په خبره د پاکستان د حکومت د خارجه پالیسۍ لوی ناکامي ده. د بل یو حکومت مخالف پیپلز ګوند د سینټ زنانه غړی شیری رحمان وایي چې موجوده حالاتو کې پاکستان په دفاعي او خارجه میدان کې د سختو ګواښونو سره مخ، او شیری رحمان تور لگوی چې د حکومت رویه په موجوده حالاتو کې انتهایی غیر سنجیده ده.
پرائم منسٹر جو وہاں گئے ہیں بغیر تیاری کے، معاف کیجیے گا، کیونکہ آپ کشمیر جیسے ایشو پر ہم ہلکان ہو گئے کہہ کے، اور کون کوآپریٹ نہیں کرتا ہے اس ایشو پر؟ آپ نے نہ جوائنٹ سیشن بلایا، نہ آپ نے سگنل کیا دنیا کو آپ کے لیے کتنا اہم ہے.
دا وای چې حکومت د هند واکلاندې کشمیر کې د انساني حقوقو د سرغړاونو معاملې په نړۍ کې راپورته کولو خبره کوي، او وزیر اعظم به هم د ملګرو ملتونو غونډه کې په خپل خطاب کې دا معاملې راپورته کوي. خو د بده مرغه وزیر اعظم دا ضروری نه ګڼي چې زمونږ د سو وارو د غوښتنو باوجود مخالفه ګوندونه د پاکستان کشمیر پالیسۍ باندې اعتماد کې واخلي. شیری رحمان زیاتوي چې وزیر اعظم په دې هکله مخالفه ګوندونه نشي مطمئن کولی نو څنګه به وکړي شي چې د کشمیر په شخړه د نړۍ حمایت ترلاسه. بلخوا هم د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو کمی سملے کې د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شاه هم د حکومت په کشمیر پالیسۍ سخت ټکونه کړی دي. اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې د ویلي چې د کشمیر د شخړې حل په زور نه بلکې صرف د خبرو اترو د لارې راوتلی شي، او زیاته کړې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته د وزیر اعظم لخوا د کشمیر په معامله خطاب به د پاکستان لپاره ایز ګټې ونه کړي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
عزت منو اوریدونکو، د ډیوا راجو خبری خپرونه ده، او تاسو دا د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه اورو. یو وینیس راځو د یو بل راپور ولوري ته چې تاسو ته مو وړاندې هم ویل چې د داعش وسلوالې ډلې په حق لدی چې جنرال لیفټننت آسم باجوا ویلې دي چې په وروستیو کې په سیمه کې داعش وسلوالې ډلې شتون راښکاره شوی دی، او د ځینو پیښو پړه یې هم په غاړه اخیستې ده چې دغه وسلوالې ډلې ترسره کړي دي، دغه ترهګر بریدونه او پیښې. او بلې لورې ته د پاکستان دفاعي او امنیتي چارو څېړونکی بریګیډیر سید نذیر ویلي دي پاکستان په دې مسله باندې سترګې نشي پټولی، او دا هم د دې نه انکار هم نشي کولی چې په پاکستان کې داعش وسلواله ډله شتون لري. په دې حق باندې د احسان محمد خان راپور دی، په ګډه به سره واورو.
سیډن کاران وایي د داعش یا دولت اسلامیه په سیمه کې موجودګي یو حقیقت دی، او په کاده په وخت دغه خطر د مخنیوي لارې ولټولی شي. دوه ورځې وړاندې چې د پېښور خواته د امنیتي ادارې درې تنانو د وژنې پړه هم داعش او د داعش سره تړلې ترهګرې ډلې جماعت الاحرار تسلیم کړې. د دفاعي چارو سیډنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي دغه قسمه بریدونه کولو مقصد دا دی چې داعش په سیمه کې خپل وجود او طاقت څرګند کړي. د نوموړي په وینا دولت اسلامیه اوس په سیمه کې د ځان منظم کولو د مرحلې څخه تیره شوې، او هم ځکه اوس یې وسلوال فعالیتونه څرګند شوي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه،
نو دې نه معلومیږي چې په پاکستان کې او افغانستان کې د دوی موجودګي خوشتره ضروري خبره ده چې هغوی خپل موجودګي ثابتولو او ښودلو دپاره بیې داسې بریدونه هم لګوي، بل هغوی سره پیسه هم ده. درېیم خبره د طالبانو نه چې کوم مرور خلک دی یا څوک چې لیډر غواړي یا څوک هغه طرف ته تق غواړي، نو د هغوی دپاره هم دغه میدان پلاو دی. نو د داعش خو یو خطره خو ده، دې نه شک نشته دی. او بل طرف ته ډینایل چې کوم دی چې یاره نشته دی، نو دغه زه ما چې یو صحیح پالیسی نه ده. او په دې چې په سترګې پټولو نه کونتره د پیشو د وار نه یا توتی د پیشو د وار نه ځان نشي بچ کولی. او ضروري خبر را ده چې ته خلکو ته وښیې، نو خلکو کې به ریالایزیشن پیدا کیږي او یو حقیقت چې څرګند کړي، نو خلک په هغې باندې یقین هم ساتي.
د داعش موجودګي چې د پاکستان سره په پوله د افغانستان ننګرهار صوبه کې هم تر ټولو زیاته ده. د عسکري چارو څېړنکار او د فوج پخوانی بریګیډیر سعد محمد ډیوه ریډیو ته ویلي وو چې د پاکستانی طالبانو مرورې ډلې هم داعش ته اوړېدلې دي، او هم د دې وجې په سیمه کې داعش نور هم مضبوط شوی.
او د دې هغه کسان هم شته چې کوم د ټي ټي پی نه اوړېدلې دي یا داسې ټي ټي پی دا
سے سانگ دی چې هغه دای سره خپل الحاق نکړه دی نو بالکل د دې چې مشر کمو هغه هسپتال لګي چې ژوند دی کنه دی سید خان اورګزای نو هغه د دې بانین دی د دې چې کوم په نګرهار کې د داعش کم موجود دی او خو دی په افغانستان کې مضبوط شو دا د پاکستان لپاره هم ډېر لوی خطر ده نو دا څومره چې ګروپونه دي یا دا څومره داسې چې کوم انتها پسند دي مخنیوی چې کوم دی هغه لازم دی افغانستان او پاکستان دواړو ته.
تېره میاشت چې د پاکستانی فوج د اطلاعاتو د څانګې لخوا هم دا ویلې شوي وو چې د داعش سره تړلې 300 ترهګري نیولې دي. د پاکستانی فوج لخوا چې په قبایلي سیمو کې د ضرب عضب عملیاتو په نتیجه کې د ترهګرو د مرکزونو ختمولو ادعاوې هم شوې دي، خو څېړنکاران وایي د تحریکي طالبان پاکستان څخه بیل شوی ځنې ډلې چې د داعش د چترای لاندې فعالیتونه روان کړي دي. د دغه خطر لار نیولو لپاره افغانستان او پاکستان دواړه هیوادونو ته پکار ده چې موثره ستراتیژي جوړ کړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
درنو اردوونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوی رادیو خبرونې په ژوندۍ بڼه په رادیوګانو او دغه راز په ډیبي تلویزیون باندې هم اورئ. اوس هم وار سوی یو راپور ته. په هندوستان کې هغه غریب میندې چې د نورو میندو بچی د پیسو په مقابل کې په خپله ګېډه لویول غواړي، نه غواړي چې دغه کاروبار بند شي. د کرایي رحم په نامه د دغې موضوع په اړه زموږ د همکار ارباب محمود علي په راپور کې اورئ.
الکا شیواکر د وړاندنه د دریو بچو مور ده، خو د دې په رحم کې موجود ماشوم به د دې د کورنۍ برخه نه جوړیږي. لکه د هندوستان د زرګونو نورو غریبو ښځو په شان د خپل رحم د پیسو په بدل په کرایه ورکړی دی. هندوستان کې د مور رحم په کرایه د ورکولو کاروبار ډیر مخکې روان دی، خو د دې د غلط استعمال لیرې اوس حکومت دا کاروبار بندول غواړي.
د بل چا د ماشوم لپاره خپل رحم د ورکولو کار نه دی ختمول پکار، ځکه دا یوه لاره ده چې غریب ښځې ترینه ګټه ترلاسه کولی شي. لکه زما په شان غریب خلک چې د کرکلي ځمکه نه لري، موږ سره د سبزیانو اخیستلو هم پیسې نه وي.
حکومت کال 2002 کې د مور د رحم په کرایه ورکولو کار قانون کړی وو، او د دې وروسته هند د دې لپاره غوره مرکز ګرځېدلی دی. دا وخت د کاروبار نه هر کال 2.3 بلین ډالر پیدا کیږي، او لکه د شرمیلا پرنګ نږدې 2000 ښځو ته ګټه رسی. دا به د دوه جوړه ماشومانو د پیدا کولو سره 6000 ډالر وګټي. هند کې دا ډېرې زیاتې پیسې دي.
زه به د خپلو بچو د خیال ساتلو قابل شم، د دوی تعلیم او نورو اړتیاو د پوره کولو به هم قابل شم، او ځان ته به یو کور هم جوړ کړم.
روس، یوکرین او د امریکا په ځینو ریاستونو کې هم د پیسو په بدل د مور رحم په کرایه ورکولو قانون موجود دی، خو زیاتره خلک هند خوښوي، ځکه چې یو خو دلته په دې خرچه کمه راځي او بله دا محفوظ هم وي. د پیسو په بدل د مور رحم په کرایه ورکولو کار باندې د پابندۍ لپاره نوې ډیلی کې حکومت یوه قانوني مسوده منظور کړې ده. خلک پر ډیر راپارېدلی دي او وای د سره به د خلکو ستونزې نورې هم سیوا شي. د دې کار لپاره خصوصي هسپتال کې ډاکټره نیانا پټیل وای قانوني لارې تړلو سره به خلک غلط لارې خپل کړي.
د رحم په کرایي ورکولو غلط کاروبار به شروع شي، او دې کې به د ټولو نقصان وي. د رحم په کرایي ورکوونکي خزي بې اولادۍ سره مخ، کورنۍ او نور چې به سکیږي، مونږ د هغې نه خبر هم نه یو. کوم سیز چې غیر قانوني شي نو هغه په پټه شروع شي.
صحی ماهران وای د دې کاروبار له وجې د مور ژوند او صحت په خطر کې اچولې شوې دي. د عامې روغتیا ماهره سوتپا وای د کې هر وخت خطر موجود وي.
داسې هم کېدی شي چې په یو وخت ډیر ماشومان پیدا شي. دوه غبرګ ماشومانو پورې خو صحیح ده، خو تاسو ته د دې علم دی چې هر بل ماشوم سره په مخکینی ماشوم او مور بد اثر پریوزي.
په نوې قانون کې حکومت ته سفارش شوې ده چې یوازې هغه هندي جوړې ته به د مور رحم په کرای اغستلو اجازه وي څوک چې په خپلو کې نږدې خپلوان وي. که چېرې دا قانون منظور شو نو دې سره به د دې کاروبار په حق لا راپارېدلې د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ډلو غربت او ښځې د وجود په کرای اغستلو بحث ختم شي.
د امریکا غږ ډیوی راډیو او تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې سات خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې له موږ سره مو ملتیا وکړه. په دې خبرونه کې ستاسو کوربه و زه مجاهد جواد او زما همکارا
منازه شهید
او دغه راز په تخنیکی برخه کې زمونږ پروډیوسر سمینا احسان. تر بیا مو په لاس پارم. د خدای پامان.